السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظرت هذا مال قرمي لتنا زمافة نظرك خويس؟
بل اوریدون که لروت ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځنی هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري، او همداراز دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بېوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړۍ کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لورې په غېږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
زما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده. ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته بیا ژر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شی دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکې عقلي چې لمسۍ په کور کې پیدا شوې او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسۍ مې شوې، کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغۍ چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی: د هر نوي زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوی چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتابه ته د روغتیایي مسؤلینو پام اړول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اوریده. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومانو د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001111. ډاکټر صاحب مې نپال خبره له تاسو سره پیلو. مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بېوزله هیواد دی او د نورو بېوزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډېره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته وګرځم د سلام نه وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره کوي، په داسې فکر کې چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه خپل کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. نو د همدې په خاطر باندې اکثرا دا د کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو د واکسین نه پاتې کېږي، دا یې فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې دا اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایست اوریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملي ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د عادت ارګنایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اشاپ هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا دا د یو شي اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر و. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسائل و مشکلات و، اما داسې نه و چې دا ممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولای شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغې تعهد وي، یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا اوس نیمګړتیا شته او تاسو کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ د خدماتو نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې مشکل سره نه مه یو مخابره شوی خلکو د فهم او زموږ د خدمات د فهم کوم پرابلم څه نه لرو او په خپل کار سره خوشاله یم.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومانو او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته دې موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوی؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنې موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادر ان چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومان دپاره د نوزادان دپاره موجود دی. ما عرض وکړه مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطه ستونزه هم ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطه مشکل ده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېره هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضې یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي، د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوتریشن پروګرام د سویتغلجي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما در ته وګورئ چې مشکلات دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت ما په تنهایی سره نشي کولای چې افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالي یا کموالي په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي مؤسسات چې تللي دي د منځه نهدي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجت نه لري. په ټول مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره او تنمجت نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خدي، امکانات ډېر زیات دي، اما نشوالی د بجت ټول لاس ته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونې په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې باب خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تلې پلاد رنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډېره کمزورې وه. له ډېرو کلونو راهیسې دا موږ دا ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایاست.
هر چیرته چې وي ورته د لوی څښتن تعالی څخه خوشحالی آرامی او خوش ژوند غواړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشحالم چې خپل بیا هم خوشحالم چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یم. نو را به شو د نن ورځ اساسي موضوع ته چې په دې موضوع باندې د عامې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه هغې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمېږي. نو د اطراف خلکو ته بیا دا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې له بیا دا نږدې شاوخوا کې ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیق کېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي. دا یو راته وشمیره، یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم ده په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وي په ډېرو کمو ساحو چې ده اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کم وي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکه ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم زه کله په عامې روغتیا وزارت کې هم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو. هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت وي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپله هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، دا چې نور مختلف ناروغي دي خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډیر زیاته ده. مهم ترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرال اویرنس یې ډیر ضعیف ده.
تاسو د عما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، عما پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډیر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. عام پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عام پوهاوي لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي، له دغو شیانو نه وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایهګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې جامع روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان، ډیر متخصصین نورو ځل مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره. هغوی لازمې زده کړې وکړې، خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې، په ماموریتونو کې، حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې، جوماتونو کې، د جمعې په ورځ خطبو کې، د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړي خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي له دغه کموالو نه رامنځته کیږي. اوس موږ که هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې؟ که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي، د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسایلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغي دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که له میلمنو نه پوښتنه لرئ، خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ، فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاذ د خضروړ میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاذ د ایمه همکار او اوریدونکو، او د دې د سې څخه اوس پردیس اجي توخی منو د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
تو خیسب خراغلس خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه مستاسل دی وخت همکارانو، وخت هم بزرګو کوم مولا زادي رادیو سره مينه درلود، اوس هم لرو خو متاسفانه چې ما د پردیس لا پزوایو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کونسي دوله شپورنی په رادیو کې سب کړو، اوس هم ست نو خدای دې وکړي چې درته موضوع ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې د دې د دې سنز د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. تو حساب مهرباني وکي.
خدای هم کامیاب موفق وسی. خدای هم کامیاب په دې خپل میت کې ولر موږ براسو و دې نړیواله ورځ ته د صحت په اړه ده. صحت خو رښتیا هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټوله دنیا د یو سړي او هر څه لري چې صحت یې نه یې هېڅ نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل خلک عامه پوهاوی پیدا کړي صحت په خوراکي موادو په ګزارو په ګشتوګامو په لمرو په هواو په دې ټولو اړه لري ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوتلي ګامونه نه پورته کېږي. یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هېڅ ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري په دې نه پوهېږي چې په دې کې میکروبونه وي خاورې به وي نور شان داسې نور سواکسې میوې دي دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسو وویل عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واس کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نفلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپېریال او خپل قریبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده. خو را به سمور ودې ته زموږ پوښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو په کومه لار باندې موږ کولی شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه. نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطع نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سر دی موږ دې د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نه مننه. راسره اوسې زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده. ولې په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفاً د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني.
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم داسې ووایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي حفظ صحي خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحي په حساب باندې او دوهم مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چې نن د کوچنیانو د شعورونې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډېر مهم مهم نقطه چې داس په ځان چې هغه باید خلکو ته د جوماتونو له لارې د مخابرو او سکرګیو د لارې او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې نه پیغام ورسوو چې برابره دي نورو پیغامونه. یو پیغام باید دا وي چې دغه واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت هم په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینونو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کړي. مثلا اول درې واکسینې چې موږ ټول ته ورکوو دي فایبر کې ګونه بعد هغه بی سی جی ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوهمې د پولیو مریضۍ دپاره ورکوو، او درېیمې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې دپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعت شي انشاءالله تعالی اطفال به مور مسؤول وي. شخصي غذایي صحه خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته به ورسوو.
ډېره مننه. او ښاغلی زلمی خان احمدزی، تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو، ولی که په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي؟ په دې به ډاکټر صاحب مینپال خبرې وکړي. یو بل ارخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جماعتونو کې د حفظ صحې یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخی د دینی عالمانو له خولې واورئ؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې، له ځانه یې ووایي او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفی صاحب د خبرو د حمایې په باره کې له ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې دغه ویکسینیشن چې کوم ده، دا له ټولو نه مهم ده په دغه کې پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، د عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، د عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامې روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوص دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه ریاست وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلک په دې وپوهوي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وشي، په کومه اندازه باندې وشي. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د دیاسترخان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما بته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړ، نو مونږ دې باندې واکسینونه بند نه کړل. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې مړ کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کلته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه کولی شي. داسې د توبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایتس بي او سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایتس بي مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي هغې نه استفاده وکړي. اوس که مونږ دلته د کنډم خبره یا د کوبیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي. هغوی ته باید هغه د حرام ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، یو سیرنج بلته استفاده نه کړي. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې موږ په انده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، دغه ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یا اویرنس لپاره په کار دي چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولدي تورو ته په شخانونه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کوم ځای کې چې دغه ماشي وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څه ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي، دینه هم ډېر خلک رنج وړي او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي. هغه هم دغلت دا په کار دي چې هغه زمین کې چې دغه ماشي اوسېږي هغو ته هغه کورونه ختم شي، دوا پاشي ورته وسي، په منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عامې خبرې دي، ما دا خبرې ټولې خو ساده ژبه باندې وکړې، نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم ځکه چې عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یی که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و، دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورځو؟ خیر، په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمی و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دې باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزې وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسنل تعداد دومره زیات نه و، او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسنل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته دی، منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د بودیجه د نشتوالی په نتیجه باندې بند شوي دي، او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسنل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو دموږ سره خزینه واکسینیټر شته، دموږ سره خزینه قابله شته، دموږ سره خزینه تغذیه مسؤوله شته، او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
ډاکټره نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایي ډاکټره نه لري. زه داسې پوښوم،
ښځینه نسایي ډاکټره موږ په دې نه لرو چې موږ د کلینیک په ارګنوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي، گنجایش نشي کولی، ولې هلته باید د دوی لپاره اقلا عملیات خانه وي او بل ټیم وي. موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو، او هغه چې کله ورته ریسک پرېګنانسي وي، یعنې خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي، هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري. وبخي تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د هغو ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر یې مطلوب دی؟
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 4000 نفر دی.
د 4000 او bale د 4000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته هم ده سي
یو قابله په دې څنګه کېشته ده. او په څنګه کې د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوی دی، ول تاسو معلومات چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز دم دوه کړی. نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي، نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافی دی، اما مالا د دې د شپه ته ویل چې غټترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی. اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال موږ ته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا ولایت میدان وردګو کې، په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له میلمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د دې ورځې سګنای شعار دی د ماشوم، د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
مادا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام. محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شرف تماس کیم.
احمدی صاحب راغلی
پرونه ته. مادا روغ وسیګه ته کوم څه وګوره نن نړیوال ورځ ولا سم نس تمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده. تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ خو زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي، نه د څه فکر کوي. تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي د بازار ته ګرم ده، چا په اصطلاح ولې ناروغیان زیات دي، که څه وړې که څه غټې که څه ماشومې، یعنی تقریبا د څه فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر ښکاره کړي، نو د څه حال به ویني بېخي به وایي چې والا کوم چې کومه لکه وزارت نہ نکه تیر کال تکل صاحب یې صبر غلی د داخله کې راټولول جباتو کې نو دي دغه غي ورکول دي صفای لپاره مثلا د وقایې لپاره نو دي ورکه ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته خلکو د یو بل سره باغ کېدل بل ته خبر پسه ونه ګرځید نو موږ نظر دغه شیدا چې باید موږ خاص توجه درو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته درجه ته تکل صاحب سومه د وخت موږ یو دوه سوتلې دا شبرغان فاتلې نو دوی چې وځي کده چې وګوره چې ما خپل باندې غلغل وکړ چې مریض کړم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلک وایي چې کله ما وګوره استفاده کولې نو په دغه خلکو مشکلاتونه به خیز زیاتې خاص توجه څوک نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څوک د حکومتونو سره راځي دغه ملامت دی یعنی مقصر دی چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دغه آگاهي ورکړي هغه کوم سیستم چې دی نور ملکو کې ده دلته باید وینا ورته وشي یو ډاکټر یو کلي یو بانډو ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کړي دغه لږ زره پوه کړي دا ناروغیانې به کمې شي نو داسې ماشومان وګړي نوکانې اوږدې مخونه خیرني چا په اصطلاح باندې نو وګوره چې بیخي داسې ماشومه ته ونه ویسې مخکې سوروالی نو غذا به هم خوري ښه دغه به وي خو مونږ ته مکروبي به وي مکروبي شیان خوري دغه خبره باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل صاحب یعنې راتله باید دوی توجه وکړي او حکومت دنده جوړېږي لکه مخکې مې سي ویل دا ډېر مهمه هغه داسه ده داسې دواګانې راځي دلته جوړېږي نو دواګانې نړۍ یو خطه پرې ده خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفي کړي ما په نظر تکل صاحب
مننه له میلمنو نه څه پوښتنه نه لرئ تاسو زه پوه شولم
مننه روغ اوسئ که خو د ما مقصد همدغه شی وي چې ډاکټر صاحبان خودی خو روح نری وي خو موږ خاص توجه نه کو بیا مې لار وسنجي شي خو دا واګي ورسي په دا به ښه کاري
ډېره زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب د اوریدونکو خو یې نظر او ډیره پښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونه را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال سوځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوې مشکل ده یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره دا مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوصا دغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده خو بیا هم عام روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسېږي دلته ماشومان اوسېږي دلته غریبانان اوسېږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي حتی دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي دوی ته دي مثلا یو څه پیسې ورکړي یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي بلکې افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي ځکه چې هغه کمزورې کوالټي دوا راځي یو کمزورې کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په دې ګاونډي هېوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلرې هم دې زید ده نو هغه زید ده او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه کې دقیق نه معلومیږي نو د هر چا بازار ګرم ده هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر کوم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي دوی دا په افغانستان کې زیات خلک د حکیمانو ته ځي او دا یا سر ملایانو ته یا پاچایانو ته یا ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته یا څور ته وایي ماجونې جوړ کړی هغه ورکوي نو اکثره خلک چې دغه حکیمي دواګانې خوري یا بوټي ټکوري یا هغه نه چې دوی خوري معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته پپټیکل سر جوړېږي، یا ورته لیور سیروسس جوړېږي، یا ورته نور مشکلات جوړېږي. یا افغانستان خلک چې تباه کېږي مړ کېږي، هغوی داری حاکمي دواګانو نه کېږي. په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یوه لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان، ان ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
ټول به په یو مهندسي سره دغه کار مخکې بوځي.
صحیح ده، صحیح
ده، صحیح ده. سوالونه وکړه او کومه پوښتنه وکړې، دا لازمي دی. او واقعا همداسې ده، تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نه شي، دوی هغه ماین سټي جوړ نه شي، دا دوی به همیشه د دې ستونزو سره حل وي. بل دا چې چېرته که چېرته دولت زموږ د افغانستان دولت له نړیوالو سره نیک روابط جوړ نه کړي، هغه کاغه ډیپلوماټیک دي، کاغه سیاسي دي، او کاغه د صحت د سکتور له لارې نه دي، نو نور هم چې د هیلث سکتور زي پکې دي. اول خو زه دا درته وایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بیخي راکمه شوې ده. او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله، تاریخ سی او غوی ټریننګونه اخیستی او غوی د کپاسټی بلډینګ جګو، نو هغه اوس اکثره نسته ده، یا لال دی، یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دي. دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصین لري کړی دي، دغه په ځای یو عادی ډاکټر راوړی چې ولا دا او سیبا یا صادق لري یا مجاهد ده. نه، په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده، او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو نه. د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبې پاتې دي. زه دوه پوښتنې یو پوښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله، د کووید د وبا دوره تیره شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي، او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو، د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني، له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې په راتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي، چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه، لمړی ډاکټر سمینپال، تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي، ډېر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنیو واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې د دغه احتمالي وبا اضرار د امکان تر حده پورې راکم کی؟
د ما نظر خو داسې دی چې اول خو د خدای نه کوي چې کومه وبا راشي، او بیا د ما نظر دا دی د بین المللي جامعې نه د ما تقاضا ده چې هلث سکتور د سیاسي کوي. نه، دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي، او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي، بیا موږ هیڅ نه شي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلث سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي. او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو کالو نه، د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي، تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې. دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب، تاسو لنډ راته ووایاست لطفا.
نو دا خو دا درته ویلی شم چې وباګانې، یا وایبر کلورا، یا مثلا دا کرونا، داسې بیا وایرسونه چې راځي، دا وباګانې چې راځي، دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا پخوا هم راغلی وې، ډېر خلک یې وژلي وو، حتی ما چې کله د دیو تاریخ کتلای د شه کورونه خار کړی دي چې هغه دیشي هیڅ حکم نه دی پاتې هغه کورونه کې دولت ټول پښولای دا نو دا په ټوله دنیا کې زیر ازینو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوالو سره روابط خو ولري هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کړي او هغه دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي هغه د خپل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې هغه د پښتو دا قانوني سازمانونه دي نو ترسو دغه شی
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه وو د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمای خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam
پل پل روانیم گام
غيغم جام جام غيغم پل پل روانيم غام غام غيغم پل پل روانيم